د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکوربم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته لدی خبرو چې په تو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اور بند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیک کوم. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو خایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسول وو او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو خایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ رادیو ته وویل چې کته هم د خبرو ځای تر اوسه دقیق نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د خبرو کوربه وي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ښاغلي قاسمیار له قول لیکي چې د خبره به د روان جولای میاشتې په دیرشمه نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤل و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قول لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو. په بیان کې همدارا زیاتونه شوه چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې د حمله د شندېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه و چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. خغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ رادیو ته نور معلومات ورکړل.
نفر طالبان ملو زخمیان دي چې خارجي اعظم په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته لدې چې پرون سهارنۍ حمله شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناسافي سفر په ترڅ کې د کوردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کوردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوي ترلاسه کړې او زیاتې سیمې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د اټکل لمخې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پوځ شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرنو ویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غړه د سوریه په هاوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. لبلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. د عملیاتو نیمه شپه وبخیده عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حمله یو ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیه امریکا ته لخپلې انجیر لیکنومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. او وروستی خبر، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارسته مده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبرې شروع کړي. د سیاسي چارو یو څیړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم د غلط طالبانو سره د سولې د خبرو مسله چیړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي چې سبزی بعضی هغه د تقسیمو.
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دي، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو لا ګنڈې شو لا ګډین شو لو هاته پیتاوی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې موکینیاته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلې او ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي رډو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا درې اونې مخکې د پاکستان په مریک شوې وي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لور. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډیره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادې رادیو ته وویل دوی به په طالبانو د فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني.
دی
وی تر نن پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای پاړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. خاغلی قاسم یار دغه شان وویل د هغه پلاوی غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوی ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داوود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خرول څخه برخمن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمیر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنې د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازیو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبري هم شوې وي او افغان ولسمشر ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو پاړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریبس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل پر اول پینډه کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې پاړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا ایساف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینی برابرولو او د دوړ خو د استادو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی حسې واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونه د پنځمه پرس پرول پنده کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د هیواد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولید او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ور سره په یو شمېر نورو دوړخیز موضوعاتو خبرې وکړي. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینی برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلی چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمينه پاکستان برابر کړې و چې دوړ افغان خوای په کې د مذاکرات د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي پوزي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستانی پوز د لوی درستی د غژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې و. جنرال راحیل شریف سمود مخ کې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډیر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره، نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي. او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ شو. نور د دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده، هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اخلي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي، چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود، او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزه څنډکی سبزی منډی ته نږدې د مایوبینو لپاره د یو شمیر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وای چې دا کار د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړي، ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بیوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمیر اتحادیو مسولان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې، بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی، بعضي هغه د تقسیمو، نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی به دغه غرفې وي، بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري، داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپرای چې موږ اوس دغه د مایوبینو لپاره توزیع کولې، او دام په ولسوالیو کې له شهر ولسوالۍ تخپل ساحو ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي، او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي. کله چې ته د بکوره ګرځې او مایوب په بازار کې شول کې غدانه خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ ځون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل ویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مکتلو کې د ښار د نور غرفې مرپې کې چې خپل مال خپل تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي. په 400 په نشه یي مواد لري چې دغه نه لوي دي چې دا هي کور کې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاسته زیتوب د غرفو د ویش بهیر تبرغلې ویل چې
مونږ حکومت دا یله لرو چې حکومت مونږ په شخصي بده کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړل ده، مایوب شوی خلخونه لرو بچونه، لکه دای تو بچون چې اصل ته ضرورت لري د غاری مو بچونه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور راو جوړ شي چې جواب وغوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکې.
یاد دی وی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال سکلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دی ورکل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نور فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو، وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي، او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشینی پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو، چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډون کې اورو چې کسبې چیرته زده کړې او د پکولونو، وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تا نیک طرف موږ ته تلنه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګټ کوو. بس ګنډو
څلور کاله کېږي. څلور کاله کېږي. کوم قسم پکولونه تاسو ګنډئ؟ د کوم کپړو نه ګنډئ تاسو؟
د یو قسم یې لاورۍ کپړه ده، یو قسم یې سوادۍ کپړه ده، بل قسم یې چترالۍ ده، اوس پکې نوې کپړه بل راغوتې ده، چینا کپړه ده. بس دغه چترالۍ ښه ده چې ریټ یې ګران دی، بس خلکو ته خف معلومېږي.
ډېر کم یو خلک اخلي؟
بس ډېر دغه لاورۍ چې ده، لاورۍ ډېر استعمالېږي. ارزانه ده؟ ولې نه، اوس په جلال آباد کې هم سر کارخانې دغه شوي دي.
ضیاءُ الرحمن چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وایي پخوا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو، ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه، نورستان نه به ځینې کپړه نه راځي. اوس هغه خلک هم داسې سمارټ شوي دي، دا کپړه نه جوړیږي.
اوس چترال کې جوړیږي که نه جوړیږي؟
چترال کې جوړیږي. نه نه، چترال کې جوړیږي، خو هغه چې جوړیږي ښه کپړه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي. په پېښور کې او بیا دلته راوړي. د دې لکه وخت پرې ډېر لګي او ریټ یې کم ورکوي. خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي که نه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دوکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دا کارګر د تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دی په سر کوي. هرات ته ځي، ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته
ځي،
بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځایونو ته جوړي ده. څوک چې ځي که نه په کوم سفر باندې، هلته بیا هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول متعلق کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې ښه دوست لري، او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول، چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولیږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
دلته مونږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د مېلمانۍ خاص خلک راځي، دلته مونږ نه سودا وړي. دلته مونږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغونې زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغونې زمانې نه پکول چې دی دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شولو، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دغه د جهاد په وخت کې پنشيري ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تل راغله د کونړ په لور باندې و بم دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېده شي چې دغه ورونو چې په دغه غریجو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلچر له کونړ لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خو خوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله داده زیات په غریجو سیمو کې کاریږي خواله داده چې کواوري وسی ګډیر یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کیږي هم ته هغه د غوګینی خولې چې غوګونه پیتودیږي نو په کول لخته کیږي او سیر مخ کار کیږي په کې د غوګینی خولې استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډیر یخنی وسیږي غری سیمو وسیږي واورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګینی خولې استفاده هم کیږي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډیر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بل ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سحر لوو د ماشام تر اوپر بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پژنه په ټول افغانستان کې اوري دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو اوس په د لوبي ډګر ته مخ کړو ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې و نو و پکتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کثرنګ خو تیر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ووتونه د پاپونیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي د کابل اکثر اشاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لار موندنې له امله تود هرکلی کړی دی افغان کرکټ ټیم د پنځنبه پورس په یو شل اوریز سیالي کې د پاپونیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماته ورکړه ووتونه ده چې راتلونکي کال په 2014 کال کې په هند کې د شلورونو نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړی د پرونی سیالي لګټلو سره سم ګنډ شمیر کابل شاریان واټونو تر اوتل او په پوره جذبو سره د خبري هر کلی وکړ په دیاړه له کابل خان محمد سین راپور لري
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هر کلی وکړ دوی ډلې ډلې د پنځشنبه په ورځ د کابل خار واټونو تر اوتلی او په تودو احساساتو یې د هواد د کرکټ ټیم بریا وستایا یو وطن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله شوم چې موږ د 2014 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېر موږ په سختۍ به موږ افغانانو ډېر نه امید شو او نن نه لوبه سره افغانانو ډېر خوشاله او ځ خپل ډېر خوشالي مو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شین نشي ځای موږ ته صلح او آرامي راوړي یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په وی مهمه سیالي کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم په چا وګټله او توپ وهنه پیل کړه د ټیم د خپل شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډه هدف کې خود افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران لامل لغوه شوی او دوی بایللې دي په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي د هوتک په نامه یو ازادي رادیو ته وویل
نو دا غنم چې دوی کوم ټیم وګاټنو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکا لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی تر لاسه کړي موږ په دوی ویار کوو باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دی پاو کوي
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزو نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شل اوریزو نړیوالې سیالۍ د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالی شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یو مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤول و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حملې شندې کړې دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر 9 بجو روانه وي یو افغان سرتیری او شاوخوا 30 وسلوال وژل شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پېشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوز وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده.
په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل لا اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن وو له دوه نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له د سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې د غراس ویل شوی چې السوداني یو له درو پیشندل شوی او سختریزو څخه دی چې په دې بریټ کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السوداني وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوري کړي. پینتاګون السوداني د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او جاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السوداني د امریکا پر ضد د حملو په تراهی کې مستقیم لاس درلود. د پینتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان پاکستانی او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السوداني وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاسلاندي ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همدارز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناتو په مشهد امریکا او ناتو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14000 پوځیان پاتې شول چې لوی برخه افغان امنیتي ځواکونه روزي. خلش میری لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون پمیاش کې دغه ځواکونو یو 13 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یو میاش مخ کې یو 40 حمله کړي وي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی دی چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیزو خبری اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لس زره پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس لس غړي چې نه یې دیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له اسمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور لمخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړې چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د چلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیری شي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځ آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
وسمت ازادیا وبریدون کې پروګرام او پوری پروګرام کې ساسو پرځ سب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راخون کړي.
ازادي او اوریدون کې جوړون کې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادیا وبریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمولاري تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچه غزنی نه می زنگ درواله دا دوی راډیو ته دا پیغام پیدم چې طالبان او مشران او پو هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونو ځانونه ما تبا کوی موږ تبا کوی نو نه په حکومت کې یم یو کوچه سړی یم دوه کوچه کې چې عمر ته چا به مونه کېښود کندهار کې لا برادر چا باندې کړه پاکستان سوله نه غواړي اما افغانان تبا کومې طالبان تبا که د پاکستان خبرې منې یا د غیب هم تبا کوي که د افغان بچه یې افغانستان یې راته په نره توره چې حامد کرزي شپېته نفره در پرېښول تاسې ویلی جنګ به ختم شي دا جنګ ولې نه ختمېږي تبا کوي نو پلیار دې خدای راته خپل وطن ته داسې مه کوي ورونه وڅړو دغه خونه په خپله غاړه کېږي زه خدای په امان
زه د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخمیر استاد سره په تماس کیم وروره جانه دلته زه د غره میږم اسی کیم له اسماعیل میږم دلته دغه پولیس دي د بازار بند کړی دي هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتره نشي از ما پیغام دی وتره سره ورسی السلام علیکم
اوس پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی ز خبرې کوم موږ به ډېر ترخی دي او مرسته د حکومت
پیغام داد برقی برق مستقی
خبر رکھوں نور څو سوالی کې ډیر بد حالات څه چې طالبان راغلي دي موږ د دوره روزې دي په موږ باندې په زور باندې ټول دي غاڼه او چای را باسي موږ کې ملکان خلک ورور موږ خو د دې طالبان سره ډیر فضا به حکومت هم هیڅ نشي کولای چې هیڅ ورته ګوري نه نه باسي بس دغه د حکومت را کمزور چا ده والله خو نشي کولای چې وای باسي د تاریخ کو کلی کی والا خو موږ دا خوښ ته حکومت سره لرو چې دا طالبان و ده زه د روزګان د ولایت د کتاب له سوالی خبره کوم د ورو د جیم دلته طالبان د زموږ مرکز سره غلي دي نیمه مسولین نیمه خو د دې په لاس کې ده موږ د حکومت سره خوښ کوو چې د زموږ مسولې د طالبان سره پاک ستیز مر سره ډوډۍ ځان په زور خوري نه روزي نه سن شي کې د زموږ د حکومت سره خوښ چې موږ د طالبان څخه خلاص شو موږ د طالبان منځکې صافه کې نور دغه خبره نه لرم خو ته دې مل سره سلام علیکم
ما د گزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د گزو د ولسوالۍ سم ځنګ د سوالې دي دلته طالبان راغلي د گزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي طالبان راغلي دي د گزو جنگ پر گزو شروع دي دی په بل مرکز کې دي د گزو سلیر دی غزې دي دلته روزي خوري د ملکی سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روزي نه نسی موږ ته ډوډۍ په زور غواړي مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري
خوشحال
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پیغدم چې موږ روزګان د شادو لسوالی لاري هم تړل سوی دي چې د صحیح هم نه پیدا کیږي نو وړې نه پورا نه پلمیټ هم پدا شان چې هم د تن پیدا کیږي موږ د ډاکټر اشفانی صدا وخت نه چې موږ روزګان ولایت ته چې نو لسوالی شهدا سادو لسوالی ته توجه وکړي ځکه چې د غلام د مستقلاس کې په دې روزو مبارک موږ یې هم نه لرو فقط السلام
نو زه هم د ماندو څخه یو باندې خبره کوم نو د هم په محبت کې د سوالي د منو دي او کوم چې د باندې ان تر کوڅې څخه کوټه په لسی دي د غوډیا دوی سمنور کې باندې ان وی باندې ان هزارې سیزور کې چې څو د ورځې کوټه په لسی دغه ورځې کې باندې ان سره ډیر وخت چې من کې زه شخصي قضاوت نه خلک به سره کې دا د ماوس ماین چې دغه باندې ان سره شخصي قضاوت نه لري شخصي قضاوت سره به سره کې سیزي ورکی وایي ته
یو کلینک
اوس باندې موږ دلته مریضان پرېږدي چې د حکومت څخه مې دا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راایلاکي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دغه د مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا اوس دلته یو ګوندبازي ده چې کسره ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په کابل کې ناشته دلته مسلمانان سره ختم کړل. او بل پیغام دا غره چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سم خدای شنه وي یاد روشن سم خدای نه سب کې سم کار کې تدبیر منځکی به سي. او بل دا غره د سر اصل مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې د سر اصل خپل دا احاد راوته وي ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي. او دا فرض روزه په دروازه کې هیڅ هم نه پیدا کیږي. ګرد شان یو د ګړو ټبک 300 تر رسیدلې ده او یو من پټا چې 300 تر رسیدلې دي. وړنست لارې بندې دي. دا ولې داس چم کې او دغه د ازما پیغام دغه د اوروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امسکه نه کول د سم کار نه کول داسې کمزوري دغه سم خطب مسله کې نشر. السلام علیکم.
عبد الرحمن افغان دام کندار ولایت دامان ولسوالی تنی زنگ ولیدی ماگران مسلمانانو ورنتا داخله د چ دا دروځه مبارک انیاش کیه خپل شان دا مسلمانانو ورنتا نکه ارزانه ورکیه دیخه ګران کړی چې په خوا په یخه په دې شغان ورکوي وسه په تلیه شغان ورکوي په دامان ولسوالی کې دیخه ګران شان ګران سیوی ما پیغام هله دی نصر کی
نور دا پیغام دی چې موږ د دې هلمند سره څنګه تړاو لرو واسکا کویم د کلاګر کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړی ده. کوم د کلاګر زموږ کې هم سرکاري چې د داتر ځا نه رسیدي کوم ګور دې کین دوه نه ده که ارشه چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت څخه دغه سړک راته دی چې یا دغه د بری وګور دی یا تر دغه جوړ کی یا د انبار کی. السلام علیکم.
دا پیغام د امنیتی چارواکو کده وایي چې زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د څو مسولیت په غاړه واخی.
زه مویتاو په دارم د کندهار د میوانو له سالې نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکانو لاري باندې کړی دي هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړلای. یو لاري ټول را باندې باندې یو څه ځان را باندې باندې کړی دي افاره زراجه ده.
بله سلام علیکم. زه نږدې نه بلغه سیرت ته موږ یو سوالی وکړم. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني څو یا د ډاکټر عبدالله زندای لیدل د بلغه سیرت کې سخت څنډه نه وي نه په کلینیک کې نه په سپټمبر کې تر نه څه نوم کار کوي. یو مریض پیدا شي او ایرات انتقال کوي ایرات نه رسیده په لارې نه پاتې شي او په دې کې سرطان ټول خراب کړي. ډاکټر عبدالله او سی زونو خونه ته راځم یو څو نوم کارونې لا تا وکړم.
السلام علیکم. جناب قادر دی نن ولایت مشاکله او له سوالې ز خبرې ورسره کوم نه د اسکار کې د مزر ځلن کې ما څه مطلق شنه لنګ وتا او سیم پاجې نو زمو تر چې کې موږ یې مونږ نه پېږو مونږ اکثر څه ډیر پازای مونږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې زمو سره د اسکار زمو سره څنګه چلانو چې مونږ پد بازار ته مونږ پر مو سره څنګه چلن کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشي.
سلام علیکم. زه محمود ده پراد د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولا سوالی دوه ټاک پروس یو وبس او په ندی دې سیان را باندې کاری په سوها او دې چین وای موږ بمبار بند کړی دی سپاو راځه د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار لا خپل راځي چې پر ځای خو دین او هغه خو هر یو نو وشته دی ګنا سره نو وشته دا خو دا چې موږ ته درا باندې غورځي هر ځای چې هم شو بیا کښې یو لاس یې کاروله یو شم دا په سوا هو کار نو سپاسه را دې چې ګرځې دې به وخت سره مړ کې چې بیا غمه سو سلام.
الو ورته له ورته ولسوالي څخه سلام وړاندې کوم. بیا د مالای پیغام دی چې دا د غوړه ولسوالي خلک دې په تکلیف دي کښتونه یې وسول زیری یې وسول د نمانی وسول د خلک مسکینان دي ډیر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یاد ولسوالي د ځان کې او یاد طالبانو کې ولایت کې تر قدرت یې تیر د خوري لګي کې نو دا حکم مشکل نه دي سره یو کار نشي کولای په وسه نه وي ولي بیا مخلوق در بدر کی ولي بیا خلکو ته تاوانونه رسي که دي په وسه دا خو به سي وای خزي نه زه تل ځان سوا خپل ولې سوالي ولا څه او که دي په قدرت نه ده ناکه من چې مو په و په تور و اوس دې په تور کې دي هیڅ څه نه دي کړی افکار دي بندیان دي د څلور پنځه کال کې دي سټایټ مالات تیاری کړی دي ته تیار ته دا ولې سوالي نه شي خو دي کولای شي سټایټ مالات په تیار دي نور بندي السلام علیکم
بلې زه د المنده ساکلات ول سوالي سره د تفریش کیما سره مساکلا و ډیره خراب ده ډیر جنگونه به شي کیږي مال دا یو میاشت یو نیمه میاشت کې چې موږ بازار ته نه تللی دا اوس چې شو خو څوک نو مزدوري کوي چې نو خواري کوي چې دا می ارزو ده سلام علیکم
بلې سلام علیکم خاص روزګام ول سوالي ستاسو ته پیغام پریږدم خاص روزګام په ول سوالي کې کپلستیک اربکان دی په چګو جو ورته پوسټي دی او په پر کاروي باندې په مسکه خلک خېږي ایا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې مسکه خلک موږ د مخالفین د چمبو خلاصو او د مسکه خلک موږ حفاظت کوو دا د مسکه خلک حفاظت کوي په مسکه خلک قانون خوندي کوي په کاروي باندې د غرو سره توبه ولوده پر خېږي د تلنجر ولاد د طالب دوام څخه دی خپل انجر کې دا وبنه وري ایا دا د کورنۍ چارو سره امر دی ودي ته کدا هم خود سره نه دی پښتنه ولې نه کوي د داخلو دا ملکی خلق باندې ولې بخیږي راځرو تکیز ابلور دوانه لپاره پټاو سلو من پټاو سم ملکی خلق د دې د وبو د لپاره خطو به خيږي ولې ایا دې ملکی خلق خوند کی کدي ځانونه په ملکی خلق خوند کی والسلام
باندې السلام علیکم خاص رزګان ول سوالي سخن تاسو ته زنګ دا پیغام پردم دا خاص رزګان په ول سوالي کې فرا یو نیمه مېشت کې لاري باندې دې او چې تغرو کې طالبان ورته ناست دي وطن کورونا ملي اردو ولي په غټو توپه باندې ایا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ په نشر څخه د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونا په لیلي توپه ولي سانان څاروي دا کله د منځ دغه نږدې کورو ته ولاړو السلام مننه ساتي راځه
سلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد مارکیټ د طاره د حاجی ګل مراد د پاتک اچول د طاره د دوه مقاماتو ته د شاروالۍ د ننګرهار خصوصا د نوی والی صاحب د ننګرهار دا پیغام د کوم چې دغه پاتک د حاجی ګل مراد د مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډای ته نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي والسلام
سلام علیکم زه احمد الله احمدی د زابل ولایت شاجور مخری د خپل منځي د خلک سر پاړې کې کیم د دې کار کې چې نو سیکل د حکومت لخوا د خبرو شوی دی بل د کار نه خوازه خپل خلک ډیر په تدکیر کې د کاکا یا د ماما د طالبان کې د افغانستان د خوازه خپل تدکیر کې په یو لاک او فتوا د کورپی باندې ازاده کیږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت
السلام علیکم زه د ارګون دیول سوالي سره بي دیول سوالي او نور ول سوالي چې ارګون پلوول سوالي پورې اړوند یا په نمایندګي خبرې کوم ام ټ ام ټول د ښه خراب دلته مخکې در شو کار کوي دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي مملکې دي د ښه خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر پلی نشي سره تلاش به دي خطرناک دي او شم نه دي چې ښه سره زنانه او د باندې لاس خبرې دي مته پکې څنګه یا د ام ټ ام سیم کارت خلک اخیستي اما کیفیت به خراب دی څو میاشت کې خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا ایله ده چې دا چې تاسو ته وځو کې د پټکان له یو د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خاطر د کیفیت خراب دی او سلام
چې بلان یک ځای د کندهار ولایت څخه سره پر لیکم زما پیغام ول احمد سره چې ونه دا د څو ځلې زمر مشرانو اجر باندې هم لري زمر څنګه د کندهار د میوې د مارکیټ څنګه تقریبا 2 اتنه کیږي
زموږ مارکیټ د حکومت له خوا څخه خصوصاً د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه له خوا څخه قذب شوی و هغه ودرېدی د هغه په هېواد کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی موږ ته وایي تاسو د شخصي مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه ځاته راغلی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي خو اوس په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قمندان له خوا څخه جنرال عجیب له خوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته موږ ته د درواغو یاره کول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کښې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې د هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا وکړي د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي حاکم اعلان کړي په کندهار کښې هغه له دم څخه لېرې شوي دي یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی موږ غواړو چې هغه هم له دې څخه لېرې شي او موږ ته خپل کار بېرته جرې دا ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي نور نه شي کولی چې دغه مجبورتو ته هم کښېني نو زموږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې د کابل پارلمان مخته نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي مننه د الله سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان د ولایت کښې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لار ډېره بنده ده زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي خصوص د چیرې د قمنداني امنیت سه دا څنګه قمنداني نه دی زه ولسوالۍ په یو کیلومتر کښې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وه دا باید یاده کړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اورېدونکو د راستول شویو پیغامونو پر اساس جوړېږي قلم او کاغذ راواخلئ د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.